احمد شیبریم د ازادي راډیو د دې سات د خبرونه دا اوریدونکو هر کله کوم د دې سات په خبرونه کې ازادي راډیو ادبی مجله پروګرام لرو خو مخکې تر دې چې د خبرونه نور خبري مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه د طالبان حکومت وای د بدخشان په واخان کې لچین سره د وسلې دوله لپاره د وسړک ته جوړولو چاري پیل کړی دی د خبره د طالبانو د حکومت د ریاست الوزراء اقتصادي مرستيال مولا عبد الغنی برادر پرون په کندهار کې وی غونډې ته وکړه
دا چې یو لار جوړیږي چې موږ به ارڅ ان شاء الله په غلار باندې د چین سره به مرابطات د تجارتي اموالو کومل درلوده کوم دا وقفه سره راواري دوله دا به ان شاء الله ډیر تر ډیره تاسو ته موږ یې
افغانستان د واخان پل وړو سیمو کې لچین سره شاوخوا 90 کیلومتره ګډه پوله لري طالبانو د سړک ته جوړولو په باب مفصل جزئیات نه دی ورکړي خو تیر سپتمبر هم په چین کې د طالبانو چار سنبالي سفیر محیو الدین سادات ویلي وو چې لچینی چارواکو سره د واخان دهلیز لاري د تګ راتګ د پیلولو په باب مفصل خبرې کړې دي د ملګرو ملتو پراختیایي اداره یا یون ډی پی وای په هرات کې له خونړي زلزلې ژوندۍ پاتې شوې کسان اوس ویر لري چې شای سژنن ژمي کې للوژ او سړې هوا مړ شي یون ډی پی پرون په خپل اکسپانډ کې د هرات د زلزلې د قربانیانو په اړه یو راپور خپور کړ د ملګرو ملتو پراختیایي ادارې ویلي دي د دې پیسو دوی 25 میلیونه ډالر ته ضرورت لري او د دې پیسو ډیره برخه به د سرپناه په جوړولو ولګول شي چې د زلزلې ځپلو لپاره لا اړینو لومړیتوبونو څخه ده هرات ولایت د 2023 کال د اکتوبر په میاشت کې د څو سختو زلزلو شاهد وو چې د ملګرو ملتو د پراختیایي ادارې د ورکل شویو شمیرو له مخې له 1300 ډیر کسان پکې مړ شول او 1900 ټپیان شول د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د متحده عربی اماراتو له ټیم څخه د شلو وریزو لوبلړۍ وګټله افغانستان او متحده عربی اماراتو په شارجه کې درې شلو وریزو لوبې وکړې چې ورستی وي 13 شپه د افغانستان په ګټه پای ته ورسیده د افغانستان د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات ازادي راډیو ته وویل
دا په نوې کال کې د افغانستان د پاره د شلوریز فارمټ لوب لړۍ بریاوا او په دې تمچي د دې پسې لړۍ مونږه هندستان سره لرو پاغې کې هم افغان لوب ډله وزليږي همدارنګ پسې سریلانکا سره هم سیالي لرو او په همدغه کال کې به شلوریز نړیوال جام هم تر سره کیږي
افغانستان بل دې ورسته هنتزي چالتہ د جنوري په 11مه د درویو شل وریزو سیریز پیل کړ د لبنان د پلازمینې بیروت په سویل کې په یو وروختون د په یو ډرون بریچ سره د حماس سیاسي دفتر مرشال صالح العاروري وژل شوی دی حماس ټله د امریکا او اروپای ټولنې لخوا تر هغه سازمان ګڼل کیږي د لبنان رسمي خبري اژانس ویلي چې د اسرائیل بي پيلوټ الوتکې په المشفیه سیمه کې د حماس یو دفتر په نقشه کړ چې عملی شپږ کسان وژل شول او 12 ژوبل شول د لبنان د موقت اداري سر اعظم نجيب ميقاتي د حمله خندلې او د اسرائيل نوې جنايته بلللې دي د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتو د سرمنشي مرستيال والکر تورک د روسيا او اوکران ترمن د سمدستي او کم غشتنه وکړه د ملګرو ملتو د بشري حقوقو ادارې پرون په خپل اکسپانډ یا افغاني ټوئیټر کې ولیکل چې د چکرې له شدت سره په روسيو کې پلسکونو ملکان په اوکران او روسيا کې وشل شوې دي د ادارې د هم لیکلې دي چې نړیوال بشري حقوقو د ملکانو پر ضد بریدونه منع کړي دي د فرانس پر سرشان تر راپور لمخې والکر ترک د تاوتریخوالي د کمولو د ملکانو د خوندیتوب او نړیوال بشري قانون ته د درناوي په خاطر د سمدستي قانونو د اخیستو غوښتنه وکړه ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو.com کې اوریدل شي پتیرو شاوخوا نه میاشتو کې افغانستان ته له پاکستان او ایران نږدې 1 میلیون افغانان ستنه شوه
د سخت یخنی سره مخامخ یو کور کې مو
کار نشته زمای هم د ځوان ډیر سخت دیږي
په دې خبرونه کې مو په خوست کې د نویو فارغ شوو ډاکټرانو لغښتنی هم خبرو
هغه کسان چې د دولت پراس کې د لاغوي مغښتنه داده چې مونږ ته د عملی کارونو په برخه کې زمينه سازي وکړي
د خبرونې لوی برخه مو ازادي راډیوي مچلې پروګرام ته ځانګړې شوې
د کودړې په ګلدان کې لما دغه ببرې خده چې تازه وي خوشبوې ان تر واټ پورې رسیږي
تر دې شیبي
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
افغانستان ته په تیرو نه میاشتو کې له پاکستان او ایران څخه نږدې 1 میلیون افغان کډوال ستنه شوې دي. پاکستان په تیرو 3 میاشتو کې له قانوني اسنادو پرته تر 4,650,000 ډیر افغان کډوال په زور له خپل خاورې ایستل دي. لبل خو ایران په تیرو نه میاشتو کې تر 1,500,000 ډیر افغان کډوال له خپل خاورې ایستل او له پولې اړول دي. له دغه دوه هیوادونو څخه راستنه شوی کډوال له خپل ناوړه وضعیت څخه شکایت کوي. صفی الله سنکزی او نور جزئیات.
د ژمی پر رسیدو سره له پاکستان او ایران څخه د افغان کډوالو د جبري ستنولو لړۍ هم زور اخیسته. د راپورونو له مخې له دغه دوه ګاونډیو هیوادونو سلګونه زره کسان په زور افغانستان ته ستانه کړی شوي. د بلو تروت په نوم څیړنیز سازمان چې عمدتاً د پاکستان او سیمې مسایل څیړي، پرون د جنیری په دومه په اکسپانه کې لیکلي د 2023 کال د نومبر له لومړۍ د 2024 کال د جنوري تر لومړۍ پورې 4,650,000 څخه زیات افغان کډوال چې د دې بنسټ په خبره له قانوني اسنادو پرته په پاکستان کې میشتو افغانستان ته استول شوي. بل خو د ملګرو ملتونو د کډوالۍ ادارې IOM په یو راپور کې ویلي د سپتمبر له 15 د ډسمبر تر 23 پورې شاوخوا 3,40,000 افغان کډوال له پاکستانه ایستل شوي. په دې جمله کې 3,01,000 د تورخم له لارې او پاتې نورې د سپین بولد لاری د افغانستان خاورې ته ننوتی. د تیر 2023 کال د نومبر له لومړۍ وروسته د پاکستان موقت حکومت د کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړ او ویلي چې 1,01,000 افغان کډوال چې اسناد نه لري له خپلې خاورې باسي. په زور ایستل شو کسانو کې هغه خلک هم شامل دي چې د 2023 کال په اګست کې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته پاکستان ته تښتېدلي وو او ځینې د امریکا په ګډون په درېیمو هیوادونو کې د منل کېدو انتظار ایست. په تیرو 3 میاشتو کې لسګونه زره بې اسناده کډوال له پاکستان څخه افغانستان ته راستنه کړی شوي، هغه هم د ساړه ژمي په مهال. د خوړو نړیوال پروګرام په خپله ایکس پاڼه ویلي له پاکستانه د افغان کورنیو په زور د ایستلو لړۍ لا هم روانه ده. دغه سازمان زیاته کړې دغه مهاجر په تش لاس راستنیږي او د تګ ځای هم نه لري. یو له دغو افغان کډوالو څخه محمد الله دی چې په 13 دسمبر کې له پاکستان څخه افغانستان ته په زور ایستل شوی.
د سخت یخنۍ سره مخامخ یو، کور کې مو د سوځېدلو لپاره نه لرګي شته نه ګیس څخه استفاده کولو شول چې بیکاری له وجې څه نه لرو، پیسې نه لرو. نو لرګي په هغه رقم باندې قیمت دی او ګیس هم په هغه رقم باندې قیمت دی او په دې برخه کې
پاکستان د افغانستان یوازینی ګاونډی هیواد نه دی چې افغان کډوال باسي. ایران هم په دې وروستیو کې د افغان کډوالو اخراج ته زور ورکړی. د تهران ټایمز په ګډون ایرانی رسنیو پرون راپور ورکړ چې په تیرو 9 میاشتو کې له 15,000 زیات افغان کډوال افغانستان ته استول شوي. په دې راپور کې د ایران د رضوي خراسان ولایت د سرحدي ځواکونو قمندان سردار مجید شجاع ویلي دغه کډوال له ټول هیواد څخه راټول شوي او د خراسان رضوي ولایت د دوغارون له پولې افغانستان ته استول شوي. یو شمېر کډوال چې له ایران څخه افغانستان ته په زور رالیږل شوي وایي په ناوړه وضعیت کې دي. له دې ډلې حسیب الله الکوزي ازادي راډیو ته وویل
دلته چې اوس خپل هیواد ته راغلی یم، دلته کار نشته، زما هم د ژوند ډیر سخت تیریږي او ټول هیوادوال د بیکاري له وجې نورو هیوادو ته تښتي او نور هیوادو کې هم ناسم چلن سره کیږي.
تهران ټایمز لیکلی ایران اوس مهال د 8,00,000 داسې افغان کډوالو کوربه دی چې قانوني اسناد لري، خو تقریبا 2 چنده همدومره نور، یعنی 1.5 میلیون افغان کډوال له اسنادو پرته په ناقانونه توګه هلته میشت دي.
په راپور کې مو واوریدل چې له ایران او پاکستان د تیرو 9 میاشتو په ترڅ کې شاوخوا 1 میلیون افغان کډوال افغانستان ته په زور ایستل شوي دي. کندهار ته له پاکستان تازه راستنه شوی کډوال د ژمی سړی سپیدان دښمن دي. دوی د طالبانو له حکومت او مرستندوی مؤسسو څخه د سرپناه او نورو مرستو غوښتنه کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار ښار په ختیځ څنډه کې له پاکستانه د تازه راستنه سو کډوالو د ماشومان د خپل خیمو ترڅنګ راټول سوي او ترشنه اسمان لاندې سبقونه وایي. د بخ محمد پونوم د دوی شوونکې چې خپل هم د کډوالو له جملې دی وای د ماشومان د زده کړو لپاره باید یو ځانګړی سیم فورته جوړ شي.
پر دا چې ماشومان دایسته چې موږ راوو چې موږ خپل ته ځای وجګر نه درلودې وروره بیا موږ دلته د دلته یو ځای ور برابر کړي. نو وس دا غواړه مشوره دی ته یو ځای ور معلوم سی وروره چې یو کتاب ورته پیدا شي، یو قران شریف، یو بل شی ورته پیدا شي وروره، چې دا کښنیان دا یو مکتب وایي وروره. دروغ پرې چې موږ سره ځای پر ځای کیږو بیا خدای مهربانه دی. وس وروره یو خیمه ورته پیدا شي، یو شی ورته پیدا شي پر وې درو چې دی وروره په دا ششسته ګرم یې بس دی بس بکان وایي.
په دې ځای کې د پاکستان څخه راشل سوي سلګونه کډوالي کورنۍ په خیمو کې ژوند کوي. د سفر محمد او اختر محمد په نومونو دوه راستنه سوي کډوال وای د دوی لاره تک څخه 2 میاشتې تیریږي، خو لا هم ورته د سرپناه ستونزه نه ده هواره سوي او په خیمو کې ژوند سخت او ژمی نه تیریږي.
مخنوراله ولاده تموګانی موږ خپل اخیسې دي لمر لیر تر معلومی ژوند نه ریده نو به یخ څنګه نه سرچا کوم کومک په واسه پراده د خدای د رضا د پر له داخل کو سر د کومک وسی بس نو نو یو دوه درې میاشې زمای دې دا تیر سی به الله مې ربانه ده
ولا وروره په تکلیف یخ دی په دغه ټاټو کې گزارن کې ژشی نه لرو نه په دغه وا یختم ورخه تا دی نه بوټی لرو نه شی لرو د سوزلو د شی سره ډیر په تکلیف یو به مې تکلیف دی نو په مصیبت کې ور سره او کښنیا نو مریزانی وروره زکام یی طبيعي نو گزارن کې ډیر سخت ده
د عبدالواحد او خان محمد په نمونه دوه نور استنسیبي کډوال وایي کده سرپناه غمی ونه خړل سي نو د کورنۍ او ماشومانو لپاره به روان جمعي سخت وي دوی د طالبانو له حکومت او مرستندوی بنسټونو څخه غوښتنه کوي چې د نورو لمړنوي مرستو ترڅنګ دي د وسېدو ځای ورته برابر کړي او سپانتو کې دي ورکړي
یا خدا باید سمور سره یو شي کومک وزله د سرای بنو بس را ته وسیله د مینې د شي د کرایې واس مژنه لرو په دغه خیمو کې ژوند کوو وروره کښنیانو یخته ویرور شین یخته جمع را روان د واورې کېږ برانونه کېږي بل سمور سره حکومت هیڅ کومک وکړه د سرای غم را ته وخوري له شي غم را ته وخوري
اوس وزنګونه ولاکه شی لرو ټاټونه دې دونه نری دي سی ولاکه مرغه خاطر کاری نو به دي که به یخ نه یي کښنیان دي ماشومان را سره دي چې یو دی دغه را ته وسي سي دي ځکه و دي یو دغه د ورور سي د سرپناه مې ورور له دغه خلاص شو
که څه هم هیواد ته د تازه راستنسو کډوالو لپاره د طالبانو حکومت او د بهرنیو موساتو لخوا یو شمېر اسانتیاوي برابرې سوي خو د سرپناه او کاري فرصتونو نشتوالی لا هم د دغه کډوالو کورونیو جدي ستونزې دي
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده
په خوست کې هغه ډاکټران چې له طبي زده کړو نوي فارغ شوي وای دوی د زده کړو لومړی پړاو پای ته ورساوه خو مسؤولو ادارو ته باید دي چې د ساج دورې لپاره ورته په مناسبو روغتونونو کې د عملی کار او نظری زده کړې زمینه برابرې کړي بل لور ته استادان په دې ټینګار کوي چې افغانستان ته د اوسمهالي طبي ټکنالوژي وارده شي او نوي ځوانان دي په درملنه کې په عصري ټکنالوژي تکیه وکړي د خوست لوړو زده کړو حکومتي او خصوصي سکتورونه هر کال لسکونه ایم ډي ډاکټران ټولنې ته وړاندې کوي نور په دې راپور کې
په خوست کې نوي ځوان فارغ ډاکټران غوښتنه کوي چې دوی لپاره د اړوند ادارې او د پوهنتونونو چارواکي د خوست او هیواد په غوښتنونو کې د ستاش دورې د بشپړولو زمینی برابرې کړي چې پیاوړي متخصصین ولري او په اوسمهال طبي ټکنالوژي سمبال وي دوی یاد سرګندونې د احمد شاه عبدالي د خصوصي لوړ زده کړو مؤسسه د لسمې دورې د نهو شپږ ځوانو ډاکټرانو په فراغت غونډه کې وکړي فارغ شوی ډاکټر عبدالقادر محمدي ویل
لونکو لوړوس دا کړل لپاره هان د وحسي جاري ساتو ل لوړپورو چارواکو مسولینو هغه کسان چې د دولت پراس کې د لاغوي مغوختنه داده چې مونږ ته د عملی کارونو په برخه کې زمينه سازي وکړي
پټول کې اقتصادي ستونزې هغه دي چې په افغانستان کې د نورو برخو په خوا کې د محصولاتو په ذکرې بهیر هم منفي اغیز کړي او هغه غوړي چې د دوی مالی اړتیاو د پوره کولو لپاره دي د زده کړو په خوا کې دوی ته د کار زمينه هم برابر شي یو بل تر فارغ شوی ډاکټر احسان الله نورزای وایي
خو پرتلون کې د مربوطه ادارونه د مربوطه ریاستونه مهله دو چې مونږ ته د کاریز د کړو زمينه مسيده کی ځکه دا ډیر ضرورت ده او ډیر ضرور دي داغه هله دو چې مربوطه ادارې د عصري وسایلو پښتون کې مونږ ته دغه زمينه مسيده کی ترڅو مونږ عملی زده کړې هم او بریلټوب سر ساتو
په خوست کې د طب برخه استادان په افغانستان کې د طبابت په برخه کې د نوي او عصري طبي ټکنالوژي د کمک ستون زیاده بیا وایي تر څو چې اړوند ادارې او د طبي زده کړو مؤسسې دا برخه غني نه کړي په افغانستان کې به ناروغان په تشخیص او درملنه کې نورو هیوادونو ته اړوي د طب پوهنځي استاد پروفیسور بادشاهزار عبدالي ویل
نو موږ د ځوانانو نه زما هیله داس د ځوانان باید د دې ترڅنګ چې طبي زده کړې پر مخ بیایي باید د نوې ټکنالوژۍ نه هم ګټه پورته کړي او نوې ټکنالوژۍ ته بابت عصري کوي مدرن کوي او د دې نوې ټکنالوژۍ په مټ به موږ وخت باندې کوچې د بهرنۍ هیوادونو نه د تداوی لپاره خلاص شو
سره له دې چې په ورستیو دوه لسیزو کې د نړیوالې ټولنې په مرسته د افغانستان په ولایتونو او ولسوالیو کې په بیلابیلو کټګوریو کې د روغتیایي مرکزونو ایجاد اکمال او ودانۍ ته پام شوی خو تر اوسه هم د دې هیواد وګړو د پام وړ برخه په لري او اطرافي سیمو کې روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري او په روغتیایي برخو کې لګانو ستونزې سره مخامخ دي
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماشام لشپژو د سهار تر شپږو بجو پرمنځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماشام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
وړاندې ازادي رادیو ته به مجله پروګرام لرو. خو یو خبر، د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي د افغانستان په لویدیځ کې د یو بیړني پروګرام له لارې یو شمېر ښځو ته د کار زمینه برابره کړې ده. د ادارې د سیشن بی پروس په یوه اعلامیه کې وویل چې په بادغیس کې د نړیوال بانک په ملاتړ ځینو ښځو ته د سیم جالونو د اوبدلو مهارت ورزده کړی او هغوی اوس له دې لارې خپلو کورنیو ته نفقه ګټي. د دې ادارې په وینا دا ښځې سیم جالونه د اوبو یا سیلونو په وړاندې د زیانګالو ځمکو او باغونو په خاطر وبي. د ملګرو ملتو د ادارې ټینګار کړي چې د بادغیس په چیر لری پروتو سیمو کې بزګری او کرنه د خلکو لپاره مهمه ده او دوی هڅه کوي چې په لاس زیات ملاتړ سره د خلکو د وضعیت د خرابېدو مخه ونیسي. اوس په هم د سپورت ډګر ته مخه کړو. د استرالیا او پاکستان ترمنځ ټیسټ لوبه روانه ده. نن لومړۍ ورځ ده. تر اوسه پورې پاکستان یو سلو یو امیا منډې کړې دي. پنځه لوبغاړي سوسېدلې دي. په پیل کې د پاکستان څلور لوبغاړي نسبتا زرزر اوټ شول. اوس د دوی رضوان بیټسمن اتیا منډې کړې دي، لا نه دی سوسېدلی. او آغا سلمان هم شپږ بیست منډې جوړې کړې دي، نه دی اوټ شوی. او د پاکستان اوپنر شفیق په صفر اوټ شوی دی. ایوب په صفر اوټ شوی دی. مسعود د دوی کپتان پنځه دېرش منډې وکړې اوټ شو. او بابر اعظم پخوانی کپتان شپږ ویشت منډې وکړې اوټ شو. او شکیل هم پنځه منډې جوړې کړې او وسوسېد. او دا لوبه داسې ښکاري چې ممکن استرالیا پی تر دې شي بې برلاسه وي. البته تر دې مخکې په استرالیا کې د دې سیریز په ترڅ کې پاکستان دوی لوبې له استرالیا څخه بایللې دي.
آزادي رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیباریم هر کلی مکو کندهار کې د کتابونو نندارتون.
کتاب دي چې مشتاس ته پرمختګ راکړي او کتاب دي چې مشتاس سره ملګرتیا
د راتون کې ځوانانو لپاره د تشویقي دوه ډیره ښه بڼه ده.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د کیسه لیکوال ارمان د لنډو کیسو نوی کتاب چاپ شو.
کتاب می خپل میرمنې خاطرې ارمان ته ډالې کړې.
په خیبر پښتونخوا بلوچستان کې په 2003 کال کې شاوخوا 2500 عنوان کتابونه چاپ شوي.
ښاغلی ډاکټر صادق جړک صاحب شل کتابونه چاپ کړي دي او ډیر مهمه کتابونه په دې کې شته.
کندهار کې د مسکری صنعت پور کې دورې. په خوست کې مو د مزریو د صنعتکارانو حال هم خسته.
اندا یو پیزا چې کې ګرځې ورځو په ګورم لا نوسو ملاو د شیاله وی ویناو د باند وی.
نور مطالب هم درو که تر پایا را سره وي. کندهار کې د کتابونو درې ورځنۍ نندارتون روانه اونۍ یکشنبه پرانستل شو. دغه نندارتون د ښه کتاب ښه ژوند تر عنوان لاندې د طالبانو د حکومت د کندهار اطلاعات فرهنګ ریاست له لوري جوړ شو چې د کتابونو د پیرودونکو لپاره تر زر زیاتې جایزې هم پکې ځانګړې شوې. مخکې تر دې چې د دې نندارتون په اړه د کندهار مجلې د مسؤل مدیر نظر در سره شریک کړم، د دې نندارتون راپور لرو.
د طالبانو د حکومت د کندهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست سرپرست مولوی انعام الله سمنګانی د یکشنبه په ورځ د ښه کتاب ښه ژوند په نوم د کتابونو د درې ورځنی نندارتون د پرانیست په مراسمو کې وویل چې دغه نندارتون کې زرګونه ټوکه د مطالعې بیلابیل کتابونه ایښودل سوي چې هدف یې د مطالعې دوه ته د خلکو هڅول دي.
د لپاره چې موږ یو ځل بیا د کتاب سره خپل ملګرتیا بخښ کړو او محکمه کړو، خبرې کړو او کتاب همیشه ځان سره پسند کې وساتو، استفاده ترې وکړو، ګټه ترې وکړو، نو دا نننۍ ورځ او دا نننۍ نندارتون د دې لپاره یو ښه بهانه ده چې موږ دا عهد ځان سره وکړو.
په دغه نندارتون کې د روشن مخابراتي شرکت او سونو فارما شرکت لخوا تر زر زیاتې بیلابیلې جایزې هم ځانګړې سوې دي او هغو کسانو ته د قرعه‌کشۍ په اساس ورکول کیږي چې تر سلو افغانیو پورې یو کتاب وپیري. د ضیاءالله او عبدالرازق په نومونو د دې نندارتون ګډونوال دا ډول نندارتونونه مهم بولي او د طالبانو له حکومت غواړي چې هیواد کې د کتاب لوستلو فرهنګ د دودولو لپاره هڅې وکړي.
سمونان ولیدل یقیني ډېر ښه کار کړی ده او دا د راتلونکي ځوانانو لپاره د تشویق کېدو یو ډېره ښه بڼه ده د نوي نسل لپاره. یعنې بېخي ښه کار ده. د ډول کارونه که چېرته کو دا نور څه ځوانان چې د هغه په مطالعه باندې ځانونه بوخت کړي د کتاب اهمیت به ورته معلوم شي، د فیسبوک له دې شیانو څخه خبره وګرځي.
ډېرې مهمې دي. زه خپله هم راغلی یم چې کتابونه رانیسم او ملګرو ته ډالۍ کړم. ملګري برخمن کړو د کتابونو څخه. کتاب دی چې موږ تاسو ته پرمختګ راکوي او کتاب دی چې موږ تاسو سره ملګرتیا کوي. خاص کر مې د پر حکومت غږ کوم چې پر مسؤلینو غږ کوم چې داسې نندارتونونه دي باید لا هم اضافه شي.
بلخوا د بشیر احمد په نوم یو کتاب پلورونکی ازادي راډیو ته وویل چې د انټرنیټ د زیاتې کارونې له امله د کتاب لوستنې دود پیکه سوی، خو دغه ډول هڅې د کتاب سره د ځوانانو علاقه زیاتولی سي.
دغه ډول نندارتونونه چې دي د ځوانانو پر ژوند باندې هم اغېز کولی سي او ځوانان چې دي مطالعې ته هڅولی سي. مطالعې سره ذوق زیاتېږي. که چیرې دي د فیسبوک پر ځای د کتاب سره ذوق ولري نو کتاب چې دي هغه یو ښه ملګری دي او د دې په ژوند باندې مثبت اغېز کولی سي. بالکل داسې نندارتونونه باید په ټولو ښارونو کې جوړ سي او ځوانانو و مطالعې سره ذوق زیات سي. او ځوانانو مطالعې سره باید ذوق زیات سي او مطالعه باید وکړي.
د طالبانو حکومت د کندهار ترڅنګ په پلازمینه کابل او یو شمیر نور ولایتونو کې هم د کتابونو نندارتونونه جوړ کړي. دا په داسې حال کې ده چې د مطالعې یو شمیر مینوالو د اقتصادي ستونزو له امله خپل کتابونه په بازار کې پلور ته وړاندې کړي.
د کندهار د کتابونو په نندارتون کې په زرګونو ټوکه کتابونه نندارې ته ایښودل شوي وو. د کندهار مجلې له مسؤول مدیر مولوي عبدالرحیم غیاث څخه به واورو چې په خپل هم دې نندارتون ته ورغلی وو چې څومره خلک به د درې ورځې نندارتون ته ورغلی وي.
دا نندارتون چې په کندهار کې دایر شو په لومړي کې خلکو فکر کاوه چې دا به یوازې یو نمایش وي او خلک به دونه لیوالتیا نه شي، خو کله چې د نندارتون پیل شو بیا د ادارې د تاکسو د ادارې د توقع هم خلاف وو او د دې دوکاندارانو او د عامو خلکو د توقع څخه ډېر خلاف. ډېر خلکو پکې ګډون وکړ. تقریبا یوه سوه شاوخوا یوازې ډالۍ ترتیب شوې وې چې دغه ډالۍ هم ټولې ختمې شوې او د مختلفو سوي خلکو لکه د مکتب هلکان، مدرسې طالبانو هلکان او دغسې عام شاریان، حتی د ډېر پخه عمر خلک هم په دې کې اشتراک وکړي او په ډېر زیاته پیمانه باندې کتابونه خرڅو. زه په خپله باندې تقریبا تر دوه بجې شاوخوا باندې ولنم. دغه ځای داسې حالت ته دا ستر رسیدلی و لکه یو اختر مې نه شي داسې یو شکل غوره کړی وو. نو تقریبا ډېر یو څه مثبت نندارتون
تاسو لسه دغه ډالۍ سه اختصاص سوي وي دا ټول خلکو ته ورکړل سي. پیغه خو په دغه راپور کې د ازادي راډیو سره و مو ورېدو پیغه خو ویل سي تر سلو افغانیو کې زیاتې پیسې څوک په کتاب ولګوي بیا هغوی ته هم ډالۍ ورکوي. نو اټکل کولی سي چې څومره کتابونه ممکن خرڅ شي؟
نو کتابونه تقریبا څنګه چې یو شرط اوسې چې دا کتابونه تر سلو افغاني چې کوم راځي ولسمي هغه خلکو ته ډالۍ نه. نو دا چې خلک دې یو تر سلو افغاني کم کتابونه راني ودا خلک خو بیا ډیر وو. خو البته بل شرط دا وو چې دا چې هم نو وسه په هر کتاب باندې ډالۍ وو. که یو سړی مثلا د 2000 کتابونه راځولي وو هغه دا چې نو وسه په هر کتاب باندې یو ډالۍ وو، بل چې د دې ټول حساب دا په سر باندې دا یو ډالۍ وو. نو یعنی دا تقریبا چې ما د دوکاندارانو څخه پوښتنه وکړه هغوی دا خبره کوله زموږ د توقع څخه ډېر خلاف په سودا کې وشوې. حتی یوه ډالۍ به خبره دا د شپاول وه چې موږ دوکاندارانو سره خبره کوله هغوی دې ته نه اماده چې د خپل دوکان سره مخ یو میز کښېږدي. داسې کله د نندارتون چې پیل شو دوی چې دا د خلکو ازدحام ته توجه وکړله هغوی په خپله خوښه باندې بیا راغلل د خپلو سوداو په خاطر باندې دا میزونه د هغه سره له هغه تنصیب کړه. نو مطلب دا دی چې سودا یې ډېر وي الحمدلله.
تاسو چې کله نندارتون ته ورغلئ څه ډول کتابونه مو تر سترګو شول؟
د مختلفو ډولو د مختلفو موضوعګانو کتابونه دوکاندارانو را ایستلي وو. دلته یو ظاهري یو سوال د خلکو دا و چې دا ټول دینی کتابونه دي، خو دا دینی کتابونه ځکه ډېر دي چې دلته په افغانستان کې تقریبا بیا خاص په کندهار کې دغه د دینی کتابو ډېره سابقه ده. دغه کتابخانې ډېرې مثلا دغه قدیمې وې، او دغه نور کتابونه د مکتب او د پانسون کتابخانې چې دي هغه په مجموع کې کتابخانې هم ډېرې محدودې دي، او بل هغه اکثره د پانسونو څخه نږدې وي. نو د دې په دغه کې چې کوم په دې بازار کې چې د کتابتون چې کوم کتابونه دي هغه ډېر محدود دي، نو په دې خاطر باندې د هغو کتابونو اندازه په مجموع کې یو څه کمه ده. نور نور کتابونه د هرې څه کې کتابونه وو،
یعنی ادبی کتابونه هم په دې کې ناولونه، داستانونه او د شعر مجموعه
تر نور اجناس او ادبی کتابونه دي. لکه د ډیره فرهنګ د ځوانانو د مصطفی خان ډیر وتلی وو، هغه د دوه سره ډیر لیوالتیا
ل لیکوال او د کندهار مجلې مسول مدیر مولوی عبدالرحیم غیاث څخه په مننني په کندهار کې د کتابونو په نندارتون کې د کتاب پلورونکو د اتحادیې د غړي احمد آریوبی په وینا شاخوا لسر کتابونه و پلورل شول. شاغلی آریوبی لدین اندارتون څخه آزادی رادو ته پراستولی پیغام کې خوشی څرګندوي.
د کندهار د اطلاعات او کلتور ریاست او د کتاب پلورونکو ته د پګډ همکاري درې ورځنۍ نندارتون جوړ کړی چې د ش کتاب او ش ژوند تنوال لاندې وو. زموږ مخه دا و چې کتابونه تر خلکو تر لاسو ورسو او ټولنه د کتاب سره آشنا کړو. نو په دې نندارتون کې تقریبا 1500 جایزې کلمان، کتابچې، کتابونه، ګلاسونه او بایسکل شودل سی و د خلکو د تشویق په مخه تقریبا 100,000 بیلابیل کتابونه موږ نندارین ته وړاندې کړل، او تر 100 ډیرو کتابروشانو په دې کې ګډون کړی وو. تقریبا 10,000 په شاوخوا کې کتابونه خرڅول او ډیره ښه نتیجه یې ورکړل. نو زموږ کوشش دا دی چې داسې نور نندارتونونه هم جوړ شي او د ولس او د دې ټولنې په ګټه تمام سیم.
له شاغلی آریوبی څخه په مننې لې به خبرتیا ورسته مو په کابل کې د لنډو کیسو د وی ټولګي ل چاپېدو خبرو او د دې مجموعې د لیکوال نظر د سر شریکو.
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځان ختمي
هم کره کتنه ل ازادي رادیو.
د بشرمه پونوم د کسلیکوال نصرت ارمان د لندو کې سو مجمع په 112 مخونو کې په کابل کې مازیګر کتاب پلورځي چاپ کړ. د شغل ارمان تر دې مخکې د لندو کې سو درې ټولګي خبرې شوې دي. خدای وای چې په نوې کتاب کې کسې په احتیاط را چړنلې دي. څنګه له دوی څخه باور
په دې کتاب کې زما د 13 کلونو شل لندې کیسې دي. په دې کلونو کې ما ډېرې کیسې لیکلې وي، خو کتاب ته مې تر یوازې هغه کیسې غوړه کړې چې په خوالي ډاډوم. دا کار مې زکه وکړ چې د لندو کیسو لمړنۍ او دریو چاپ شویو کتابونو کې د ډیرو کیسو په چاپ وروسته په خیمانه شوم. کتاب مې خپلې میرمنې خاطري ارمان ته ډالې کړې، او دلیل یې دادې چې هغه له کیسو سره زما پیکا شوی او سسته شوی اړیکه بیرته تازه او کلک کړه. کتاب مې لچاپ نه مخکې سو خاغلو ته لیږلې وو، خو د سریزو د لیکلو پر ځای مې تر دا غوښتنه وکړه چې اواز هغه کیسې را پنه خکړې چې کمزورې، بې خوند او بې پند وي، چې زه یې له کتابه وباسم. د دې کیسو توپیر زما له مخکنیو کیسو سره دا دی چې د مرګونو او ماتو کیسې نه دي، د ژوند او کامیابیو کیسې دي. که درد خودل شوی نه خوښۍ ته د رسیدو هیله به هم ورسره وي. که کومه کیسه په ستونزه لیکل شوې د هواري لارې هم په ګوته شوې، لوستون کې نه ناهیلې کوي، حتمن ورته یا خوند ورکوي یا پند ورکوي یا د دمې سبب ګرځي او یا هم ورته د فکر د بدلېدو.
د بشرمه په نوم د نصرت ارمان د لنډو کیسو مجموعه په کابل کې چاپ شوه. اوس به د یو پخواني کتاب پاڼې راوړو، د بریا ارواپوهنه. دا کتاب د مصطفی صفاش باړه او تالیف دی چې د ژورنالیزم په هنجي محصل حمید الله سمیم لوستی دی. له دوی په واورو چې په دې کتاب کې څه دي.
په کې د ژوند مختلف اړخونو ته د ارواپوهنیز نظر کتنې شوې ده، او د هغه اړوند معلومات او لیکنې شوې دي. د خژوند لپاره مثبت ټکي راټول شوي دي، د خژوند لارښوونې، د خژوند لپاره هغه د ورته نظرونه راټول شوي دي، مثبت فکرونه او نوي فکرونه د اړوند نور بلابل موضوعات پکې راوړل شوی دي چې تر ډېره پورې د انسان په ژوند، د انسان په ذهن او ځان باندې تر ډېره مثبت تاثیر ګزاره دي او مثبت تاثیر پرې کولی شي. کتاب یو ځای لیکي وایي که ژوند ته د جګړې د میدان فکر وکړي، که ژوند د جګړې میدان وګټي ډېر به درته سخت اوسېږي او امکان لري په هغه کې تاسو ورک اوسئ، په هغې کې شاید تاسو ورک شئ او ټول خلک به درته دښمنان ښکاري. مګر که تاسو ژوند یوه لوبه وګڼئ، تاسو لپاره به ډېر نندارایز اوسېږي. که موږ فکر وکړو لوبه چې په اصطلاح ورته ګیم وایي، تر ډېره پورې زموږ لپاره جذاب او خوندور اوسي. که چیرې ژوند هم همدغسې کړو، که ژوند ته هم د یو لوبه فکر وکړو او په ورته ډول سره نو پکې وړاندې لاړ شو او هغه پړونې په وړاندې مخ په وړاندې طی کړو، نو یو زموږ لپاره ډېرې برخې اسانه خوندورې اوسېږي او ستونزې حتماً وي، هغوی حل لارې بیا اسانه پیدا کولی شو. بل کتاب د بریالیتوب په اړه وایي، کتاب بریالیتوب داسې طریقې وایي، داسې ژوند وکړي چې په ډېرې اسانۍ ترې خوند واخلئ، که کړاو سره البته لږ کم کړاو سره مخ شئ او داسې کار وکړئ چې خپل څه چان شاوخوا لږ مهم ترې خوند واخلي. دا بریالیتوب دی، یعنې د بریالیتوب تعریف یې په دې څو نقطو کې راغونډ کړی دی. که چیرې انسان ورته خپل ژوند کې د عمل جامه ور واغوندي، نو تر ډېره پورې مثبت ګزاره اوسېدلی شي. بل کتاب یو ځای د حالت ښه کولو په اړه لیکنه کړې ده، څنګه کولی شي خپل حالت ښه کړو، مثلا په یو بد وضعیت کې یو څه ډول کولی شي خپل حالت تغیر کړو. وایي د یو بریا په اړه فکر وکړئ، د یو لوی کار په اړه فکر وکړئ چې تاسو په پخواني ژوند کې کړی دی، د هماغه وخت احساس مو ذهن ته راولئ، د هماغه وخت هغه جذبه مو ذهن ته راولئ، د هماغه وخت هغه د خلکو خبرې تشبیه کې نظر مو ذهن ته راولئ چې تاسو په اړه څه وو او څه ډول حالات کې مو قرار درلود. دا حالت بدلول تر ډېره پورې تاسو سره مرسته کوي، تر څو هغه بد وضعیت چې اوس پکې قرار لري په اسانۍ سره تاسو ښه حالت ته بدل کړي. بل ځای د نوي فکر په اړه یو څو کرښې راوړل شوي دي، وایي چې له یاد مه وباسئ چې ژوند په تکراري ډول دی او لباس اغوستل نه دي. دا جمله موږ ته ډېر سره زده کوي، وایي ژوند هره ورځ بدلېدونکی دی، ژوند هره لحظه هره شیبه بدلېدونکی دی، هره ورځ باید له نوي فکر، نوي خیال او مثبت فکر سره شروع شي. ژوند شیبه په شیبه چې تیریږي بدلیږي او باید بدلون ولري. بل ځای راغلی دی، وایي چې تر څو نیکمرغي ونه پیژنو، تر څو د ژوند لپاره تعریف ونه لرو، ځان کشف نه کړو، احساسات کنټرول نشو کړای، تر څو خپلې علاقې څرګندې نشو کړای، تر څو د نورو سره د جوړجاړي شیبې ونه شو ازمایلې، ژوندي یو خو ژوند مو نه دی کړی. یو بل ځای د ژوند د بدلون په اړه راځي، وایي کله چې تاسو په یو بد وضعیت کې وایي او ځان سره فکر کوئ چې ولې په دې حالات کې، نو تاسو له ځان ارزیابي واخلئ، تاسو ځان په دې ډول ارزیابي کوي، وایي چې ولې وروسته پاتې یم، که پلاني پرمختګ کړی دی ولې کړی دی، په کوم اساس سره یې کړی دی، له ما څخه چې شی لوړ دی، له ما څخه په کومو برخو کې دی مخکې دی، هماغو برخو ته کار وکړئ، په هماغه برخو باندې تمرکز وکړئ، تاسو هم کولی شئ چې یو ځای ته ورسیږي، تاسو هر څه کولی شئ. په ژوند کې بدلون امکان لري، دا چې ولې لري نورو خلکو زموږ لپاره ثابته کړې ده، هغوی زموږ لپاره ښه مثالونه دي چې موږ باید په خپل ژوند کې عملي کړو، د هغوی کړنې، د هغوی پرمختګونه، د هغوی د ژوند بدلون زموږ لپاره داسې مثالونه پاتې شوي دي چې موږ لپاره یو ستر او لوی ثبوتونه دي، چې کولی شي خپل ژوند ته داسې یو ثبوت وګرځو چې پلاني داسې کار کړی دی، کس داسې کار کړی دی، خپل ژوند ته بدلون ورکړی دی، تغیر ورکړی دی، موږ یې هم کولی شو.
له حمیدالله صمیم څخه په مننې له یوې خبرتیا وروسته د ډیورنډ له کرښې پورې غاړه د کتابونو د چاپ حال درکو. دا به واوري چې په تیر یوه کال کې په 2023 کې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې څومره پښتو کتابونه چاپ شوي دي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
په کوټه، پېښور او سوات کې د کتاب چاپونکو وای چې په 2023 کال کې په پښتو ژبه شاوخوا 2500 عنوان کتابونه خپره کړي دي. خبرندوی ټولنې زیاتوي چې د تبعات اړوند موادو د بیو لوړېدو او د افغانستان سره په پوله د جنو بندیزونو لقبله د کتابونو د چاپ او خپرولو لړۍ اغیزمنه شوې ده. بل خو لیکوال وایي چې د کتابونو شمیر کم شوی دی، د لیک معیار بهتره شوی دی او د نظم په ګډون د نثر او څېړنې په میدان کې یو شمیر ښه کتابونه بازار ته وړاندې شوي دي. په دغه اړه نور تفصیل د ازادي راډیو په مشال څنګه کې زما د همکار شاهین پنیری پوراپور کې.
په داسې حال کې چې کال 2023 پای ته رسی او د نویو هیلو سره د نوي کال پیل کیږي، د پاکستان په پښتون مېشتو سیمو کوټه، پېښور او سوات کې د پښتو خواوشا 2.5 سوه کتابونه خپاره شوي دي. په دغه اړه د دسمبر په 9 مشال لیډو سره په خبرو کې د بلوچستان پوهنتون استاد او څېړنکار ډاکټر برکت شاه کاکړ وویل چې په سویلي پښتونخوا کې د پښتو نظم او نثر او ترجمو په میدان کی مهم کارونه ترسره شوی او د بیلابیلو مطبوعاتي ادارو لخوا خواوشا شپېته کتابونه چاپ شوی دي. نوموړي زیاته کړی دا چې د سیمې څخه یو شمیر د پښتو مجلې هم خپرې شوی دي.
د پښتو اکیډمۍ لخوا زخه 15 کتابونه او د دې سره سره چې کوم مدد دي درې میاشتنۍ چې کوم مجله ده هغه راوتلې ده. د پښتو اکیډمۍ په کتابونو کې د مکاولی د پرنس او د خوشحال خان بابا د سارنامې پر تلیز جاج یو ډیر مهمه کتاب دی چې ماشام خټک پر دې باندې یو ډیر ښه تحقیقي هڅه کړې ده. د دې سره سره سشکال د ښاغلي ډاکټر صادق جړک صاحب چې د پښتو ادبي غورزنګ بنسټ ایښودونکي دي، هغه د پښتو ادبي غورزنګ د شل کلن جشن په ویاړ باندې شل کتابونه چاپ کړي دي او ډیر مهمه کتابونه په دې کې شتا، په دې کې ژباړې شتا، په دې کې تحقیقي کتابونه پکې دي.
په سیمه کې د پښتو د کتابونو غټ مرکز پېښور ګڼل کیږي، چرته چې د پښتو اکیډمۍ په ګډون یو شمیر پبلیشرانو د پښتو کتابونو خپرولو ته دوام ورکړی دی. په دغه اړه د ایراب پرنټرز مشر ایاز الله ترکزی وایي چې روان کال په پښتو ژبه کې خواوشا سل کتابونه خپاره کړي دي. نوموړي وایي چې دا د تیر کال پرتله لږ شمیره ده، خو د نوو ترجمو او نثري زیار په نتیجه کې د پښتو معیار ښه شوی دی.
نو سر جسمره کتابونه چاپ شوی نو پاره کې تقریبا چې 80% کتابونه د شاعرۍ دي. بیا چې ورپسې کم نه نو پاره کې دویم نمبر باندې بیا د افسانو کتابونه دي. نو د افسانو کتابونه اوس تقریبا چې زیات چاپ کیږي او ورپسې بیا تحقیق وي، تاریخي ډیر کم وي، چرته کال کې دوا یو کتاب راشي. نو د دې د وجې مونږ به تقریبا چې په دې کال کې زما په خیال باندې تقریبا چې سل کتابونه چاپ کړي وي، یا دوا زیات یا دوا کم.
دغه شان د پېښور د ویبل مشهورې تباعتي ادارې ډسټان بوکس مشر شهاب خان وایي چې اوس لیکوالانو نثر او څېړنو ته مخه کړې ده چې لوستونکي پکې ډېره خوښي څرګندوي. د نوموړي په وینا اوس هم د شاعرۍ کتابونه خپرېږي، خو لوستونکي د نثر د کتابونو غوښتنه ډېره کوي چې په پښتو ادب کې د یو ډېر ښه رجحان څرګندونه کوي. شهاب خان وایي چې ډسټان بوکس روان کال 14 کتابونه خپاره کړي چې ډېرې د نثر دي.
موږ سه تقریبا 2023 کې 14 کتابونه چاپ کړي دي، درې د نظم برخه دي او بقایا چې څومره دي 14 دا د نثر برخه دي. په دې کې چې کوم دې موږ زیات ترجیح ترجمې ته ورکړي د ژباړې ته، بیا په دې کې موږ په فلسفه باندې، په ساينس باندې، په تاریخ باندې، په سیاست باندې دغه تقریبا موږ فوکس په دې کړی دی او موږ دغه 2023 کې چاپ کړي دي. 15 کال 16 کال وړاندې چې لاړ شو نو د شاعرۍ ډېر زیات رجحان وو، ډېره په تیزی چاپ کېدم او خرڅېدم. دا به غلطه نه وي که زه وایم چې ما سره په دوکان کې زیات نه زیات 10 کتاب د شاعرۍ پراته دي، نور ټول نثر دی.
د خیبر پښتونخوا په ملکنډ کې هم د پښتو کتابونو د خپرولو روایت پیاوړې شوې دی او د سیمې ډېر لیکوالان خپل کتابونه د منګورې څخه خپروي. په سوات کې روان کال ګران پبلیشرز 15 او شعیب سنز پبلیکیشنز 8 کتابونه خپاره کړي دي. د شعیب سنز پبلیشرز په ربی راهی وایي چې د تباعتي موادو د بیو لوړېدو له امله د کتابونو د چاپ شمیر یو څه کم شوی دی. نوموړې زیاتوي
د تباعت سره وابسته چې کوم شیان دي د هغوی بیې هم سیوا شوي دي، دغه وجه ده چې د کتابونو اشاعت ورو ورو کمیږي. په دې کال کې زما پبلیشنګ ادارې له اړخه به زیات نه زیات 8 کتابونه چاپ شوي وي، خو د شعیب سند له اړخه دوه مهم کتابونه داسې دي چې زه د هغې تذکره کول غواړم. یو کتاب په انګریزي ژبه کې عبدالغنی خان His Life and Work په نوم د یوې میرمنې سایمه اعجاز چاپ شوی دی. بل کتاب د توروالی انګلیش ډکشنری په نوم د بارین سوات د یو تکړه لیکوال زبیر توروالی چاپ شوی دی.
بلخوا د پونتونو کالجونو په کچه هم یو شمیر سړنیز مقالې لیکل شوې دي، خو په دې کې ډېرې چاپ شوې نه دي. په دغه اړه لیکوال او سړنکار ډاکټر سمیع الدین ارمان وایي چې په پښتو لیکوالانو کې د ترجمو یا ژباړو شوق ډېر شوی دی، او د چاپو موادو په مقابله کې د ناچاپو موادو معیار او مقدار هم ښه کېدو لور ته روان دی. د نوموړي په وینا روان کال د پوهنتون په کچه شپېته مقالې لیکل شوې دي.
د تیرو دوو کلونو دریو کلونو نه د سندی تحقیق په لړ کې د پښتو د بی ایس هر کال تقریبا د سلو نه زیات هلکان خپل مقالې لیکي او هغه چاپ کیږي، نه خو باید دا په یاد کې وساتل شي. البته د پښتو اکیډمۍ پېښور پوهنتون نه چې کومې مقالې د ایم فیل او د پی ایچ ڈی په ساحه کې شوې دي، زما د معلوماتو تر حده دې کال پورې تقریبا شپېته مقالې د سیدی چې هغه په بیلابیلو وختونو کې دی د چاپ نه راوېستې او مخته هغه راغلی دی.
دا په داسې حال کې دا چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پوله د ځینو بندیزونو له کبله د دواړو هیوادونو ترمنځ د کتابونو د تبادلې لړۍ اغیزمنه شوې ده. په افغانستان کې د پښتو کتابونو د چاپ په اړه لیکوال اجمل پسرلی وایي چې دا کرش مېرې اندازه نه لګي، خو د تیر کال پرتلا روان کال په افغانستان کې ډېر کتابونه او مجلې خپرې شوې دي چې ډېر پکې د خوینځو کتابونه دي.
په 2023 کې تر ډېره د پوهنتون کتابونه چاپ شوې دي، او د ادبیاتو په برخه کې یو څو ناولونه د لنډو کیسو ټولګي په کابل کې په 2023 کال کې چاپ شول. یو بل شی چې په افغانستان کې د کتابونو بازار سوړ کړی دی، هغه دا چې له پاکستان سره تګ راتګ سخت شو، او یو بل شی چې د کتاب په خبرېدو باندې منفي تاثیر کړی دی، هغه په افغانستان کې د اقتصاد خرابېدل دي، او د دې ترڅنګ له افغانستان یو شمېر لیکوال نورو بهرنیو هیوادونو ته لاړل، نو دې هم منفي تاثیر کړی دی.
یادونه وردا چې د سوشل میډیا درا تک سره اوس د پښتو ډیر لیکوالان د کتابونو په ګډون خپل نثري لیکونه او شاعري په سوشل میډیا هم خپروي، خپل پاڼې او چینلونه جوړ کړي دي چې په نتیجه کې د لوستونکو سره د لیکوالانو تړون نور هم پیاوړی شوی دی.
لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکی
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډي کیسه شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د دوو لرغونو صنعتونو په اړه اوریدل شي. خدام کړي شعر لرو د ټولې لمن شیر د دوی په شخ
را سره لمشوم ثوب دی دوی وګي می پر درانې دی هغه پند پند کاڼي شوبل شوي احساسات می شیبا شیبا ڈیری گی نہ کمی گی نہ ورکھے گی نہ رجی گی نہ چچی گی پیو بل کے گڈ وڈ شوی سی فرق کولے نشم چہا غدرن کھانے کھوم دے چہ وڑاوام دی دو زخ لسرو لمبو بویری دما لڑمان بمی بخپل وجود کے حس کرل خامارانو او مارانو بخوڑما دی جنت پر نعمتنو په می زړه تسکینې دنه په ویالو او ویالو غبینو په می روح آرامې دنه د کوثر سپینو بوته په می هیڅ هم زړه کې دنه کجامې وی د وری خمو کباو د سرو غمیو کفزا و ماتره کفزا و امبرینه ما ته خر لګیدل نه زکه ویره د بلتون و تا دکې لبابکه اوزه یه فرق کولی نشم هغه درون کھانے بکوم وی چیلا لگر لوی شوم پټټر می زوری دما پیغلتو می شرم شرم وجود می ملمتا خجلتا با پرزان شوم لخپل زان می کی دکرکا لہر کس با ویری دما لخپل سوری با می حمزا ریک دی دما ریک دی دما اوزه فرق کولی نشم هغه درون کھانے بکوم وی چی مصری شہین استرگی فواری وی فواری وی دلالی پنکاش و دمڑا ورور پیغل وریندارا ای نو چو خوٹکی دلی کلی و پس پیر تندی می دویا خلا می چوب خزرورا می چپ زور دربیگی پتندی می ور بلیگی او زهیت سویلی نشم خلا می چوب خزرورا می چپ زور دربیگی پتندی می ور بلیگی او زهیت سویلی نشم شوال شوال احساسات می پر حاغا پندی زفش ول چی وڑا مڈیر کلو نا چی شیبا شیبا ڈیری گی نہ کمی گی نہ چچی گی ہو تکو دڑی پا گلدان کی لما دغا ببرے خدے چی تزوی خوشبوئی آن تر باٹ پوری رسی گی او ہر در دی پا وجود کی ملومی گی چی خفا شی مڈاوی مڈاوی شی ٹوکی گی احساسات لہجہ ہم نہ پٹھی گی ز دغرا د صبر ونا چی سور المری مسلسل بسر لگی گی نہ شڑی گی نہ اچھی گی نہ ورزی گی نہ بات نہ منزوڑی شی نہ پواورو کی توری کی اور کی گی چھ دکال چلور مسما ختم سل د تزگئی کڑی پشنو پانو ی پٹکڑی گزرونا دی تبرونو او پر جرڑی نختی غیگی غیگی لوی برونا یو نمغڑی ی بیوسا کجڑی گی ترینلوی گی لیدلکی گی باکی نوی چاہتا ہیچ نم محسوسی گی چاہتا ہیچ نم محسوسی گی
د خبرونې په دې برخه کې په افغانستان کې د دوو پخوانیو صنعتونو په اړه، مزرین صنعت او مسی صنعت. مخکې تر دې چې مزرین صنعت ته مخه کړو، د مسو په اړه، مس له هغو عناصرو څخه دی چې انسانانو ډېر پخوا پېژندلی دی، ځکه چې مس د سرو زرو او اوسپنې په څیر ډېر کله د مځکې په سطحه کې موندل کېږي. داسې راپورونه هم شته چې شاوخوا 8200 کاله مخکې په اوسني عراق کې له مس څخه کار اخیستل شوی دی، خو په انساني تمدن کې له میلاد څخه 5000 کاله مخکې تر 3000 قبل الميلاد پورې زمانې ته یونانیان مسی زمانه وای. د دې زمانې د مسی لوښو نقشې په چین، مرکزی امریکا، د افریقا په لویدیځ او اوسني منځني ختیځ کې موندل شوې دي. په نړۍ کې نن سبا د مسی لوښو بازار پور کې دود دی، خو ولسونه هڅه کوي چې دا لرغونی دود ورک نه شي. ځینې هیوادونه کله نندارتونونه ورته جوړوي، کله یې په کلتوري مرکزونو کې نندارې تشتي، او کله ناکله هم د مسی لوښو د صنعتکارانو داسې درناوی کوي لکه د نورو هنرمندانو. په افغانستان کې چې لا هم ګڼ کسان په کلیو، بانډو او حتی ښارونو کې له مسی لوښو کار اخلي، دا صنعت پیکه شوی دی، ځکه چې له بهره د نورو لوښو وارداتو تاثیر بندې کړی دی. یو له هغو ښارونو څخه چې دا صنعت پکې په ورو کېدو دی هغه کندهار دی. په کندهار کې د دې صنعت بازار یو مهال تود او ګڼ شمېر مینوال یې لرل، خو اوس یې یوازې دوه دوکانونه پاتې دي. د کندهار فرهنګ پال وایي یو علت یې د عصري وسایلو رامنځته کېدل دي. په دې اړه او د نورو علتونو په باره کې په دې راپور کې سره وایي.
د کندهار ښار په دې مشهور ټک ټک بازار کې یو محل د مسګری لسګونه دوکانونه موجود ول، خو اوس یوازې له دوو دوکانونو د چټک ژغ اورېدل کیږي. پنځاویا کلن محمد آصف د تیرو شاوخوا شپېتو کلونو راهیسې د مسګری په صنعت بوخت دی، او دغه صنعت له پلاره په میراث ورپاتې دی، خو په خبره یوازې د ده دوکان له پخوانیو هغو پاتې دی او نور ټول له منځه تللي دي.
100 کاسې 100 پیالې 100 پوسې ګډو د شوی صدا شین نو د میسو دی ګرد دا چټ په چوینه دا ګرد د میسو په خوا دا غروي او شین دا نو دا د دا د چای ګلاس په لړی لا دا دا لا میسو اوس نو کمبلې ټول سورور کوس څوک نست شوکه نست چې خلګی رانی زور نه پرسی ولې چې در در نور شیانو دی ګراند
د محمد اسیف د دکان څنګه ته د محمد هادی دکان دی خوده یوازې د لس کلن رئیسی د مسګری په سنت بوخدی محمد هادی وایي یو محل پر دکان د مشتریان وار نه کړي خو اوس خلګو او پیرودونکو مثلو شهر کړی دی
په خواشي د زمس شیان نه فشار و نام لیکل بیا ملا و د مرزیان نو اوس چې د پلاستیکی شیان غلي دی مرزیان په کې کې دی سو دی اوس باز باز خلک راست چې مرزیان مړي دا نه ګلاس ته جوړ کړی یو جېد جوړ کو یو د شوروا ته الور جوړ کو دا شیان دا بیا د مرزیان د پاره کړو دا نو راځي یو دا یو د پاندې جوړې دا کوم چې دا زړه شیان نه چې هغه ثابت یو بل څه شنو ثابت نه وي ولای پرپو پاکستان ته وګ
د کندهار فرهنګ پال وایي کلونه مخکې په کندهار کې لسګونه د مسګری دوکانونه موجود و او توکو یې هم ش بازار دلودي خو د عصري وسایلو په زیاتېدو او د اقتصادي ستونزو له امله اوس د لمنځتلو سره مخ دي لیکوال او فرهنګ پال استاد حیات الله رفیقي ازادي راډیو ته وویل چې دغه ډول صنعتونه چې زیاته تاریخي مخینه لري باید ساتنه وسی
دا د مسګری د کسب د لا انکشاف او د هغه د منځ نتلو د پاره مشتاس خاص دغه نلر متاسفانه لاس فوند اس خاص نلر چې موږ د غو په واسطه باندې خو ول دلته د حرکتونه چې دي اوس د مسافر دور سره یو کاچوغه د میسو چې جوړی په خوا ګرځا شرمبو کاچوغه ګرځا داسره دا یو کاچوغه چې اوس په هغه واسط کې په لاس افغاني و اوس چې جغلج لږ په سل افغاني خو ده مګر دلته اوس پښ دانه مسالې کاچوغه په 50 افغاني تاسو درکې نو څوک دلته خو د اقتصاد موضوع ده
کندهار کې د مسګری ترڅنګ اهنګری شیشه جوړونه چرمن ګندل او یو شمیر نور لرغونی لاسي صنایع د عصري وسایلو د پرمختګ او د حکومتونو د نه پاملرنې لامل ورستربلی د کمزوري او رکیدو لګواټ سره مخ دي
په راپور کې مو واوریدل چې کندهار کې مسی صنعت پور کې دودې ازادي راډیو په 2000 شلم کال کې ورته راپور لکوندو صدرلود په 2022 کال کې له بلخ څخه داسې راپور نه خبر شول چې مسی صنعت هلته پور کې دودې پروسه شکل مطلب می 2023 کال دی په بدخشان او هرات کې د دې صنعت د رکوټ راپور نه خبر شول اوس په یو بل صنعت ته مخ کړو چې صنعتکاران د لا غوړې دوه هلاو تملري د خوست اوسیدونکو غوړي چې د مسرین صنعت پر مختیا او سوداګری ته دی پاملرنه ډیره شي د خوست د یو شمیر سرحدي سیمو په غرونو او غونډیو کې په طبيعي ډول مزرش نه کیږي چې خلک ورڅخه د سوانګ ټوکو او جنوم زرینو ټوکو په جوړولو کې ګټه اخلي د خو سوداګرو او کاروباریانو لسیزو مزرین ټوکی نه یوازې د افغانستان شمالي ولایتونو ته وړي بلکې د پاکستان خیبر پښتونخوا پنجاب او سند ایالاتونو ته هم د خرڅلانه لپاره لیږل دي لمزرینو ټوکو تر ډیره د تودو سیمو سیدونکو کار اخلي نور د نجیب الله لوخیل پراپور کې
د خوځ د یوشمیر نور سرحدي سیمو پښان د ګربز ولسوالۍ یوشمیر سیدونکو هم چې په غریزو سیمو کې اوسېږي لا په خوا په مزرین صنعت بوختي او خپل اړتیاوې له هم دی لاري پوره کوي سره د دې چې مزرین صنعت په خپل ځای کې کلتوري او اقتصادي ارزښت لري خدا خلک وایي چې د مزرین صنعت د ټولې ورځې په مزدورۍ هم دومره څه پلاس نه ورځي چې د دوی د کورنۍ یو اړتیا ور باندې پوره شي د خوست د ګربز اوسیدونکو اول سردار وویل
زید عمر ډېر تکلیف لري انده یو پیزا چې کې ګردې ورځو په ګورم لا نوسو ملاو د شاله وی ویناو د باند وی یانه بعد سلری پاکې کال درې ونیم شله کال درې پدامند والا مش ډېر مشکل از خلخونه وسدی کابلی
په خوا چې صنعتي تولیدات لګو په اطرافي سیمو کې د مزرینو توکو کارونه ډیره و د ناس د لپوزینی وړي بیا تر نورو کاریدونکو توکو پورې ډیره برخه د مزر و خو اوس وخت مزرین پړي کډبونونه او د کټونو پوزي ډیر کاریږي د خوست د ګربز یو بل اوسیدونکو نور خان وایي
مش د پیزیکی د پلوري د نیکه د وښنه مش خلخونه به داسوتی د پوخای وښنه بلایي میشتره د پیزې کاروبار کې توجه ډیره کی
پا په خوست کې رڼا اندي او مدني فعالان وایي کچېری د مزرین صنعت وده او پرمختیا ته پاملرنه ډیره شي او صادرات د سوداګریزو اصول سره برابر شي، ممکن د دې برخې کاروباریان ته په ګټه تمام شي او هم به دا لرغونی صنعت ښه پلل شوی وي. د سیمې یو مدني فعال خلیل جان ګربزوال وویل
نو په کار ده چې د دې کرخې غاړې ته خلک چې پراته دي، دوی چې د کاربون پوزې ټوکر کې یا دا صنعت پرمخ بیایي، د دې لپاره د تجارت او صنایع ریاست ورسره په څنګ کې تجارت وزارت د سیمې د هیوادونو سره یا نړیوال مارکیټ پیدا کړي تر څو په راتلونکي کې دا خلک یو څه اندازه پیسې لاسته راوړي.
مزرعه طبیعي غرنۍ بوټی دی چې د یو شمېر نورو سیمو تر څنګ د خوست د سازي میدان، باغ، تریزی او شمال لکړو مساقیلو ګربزو او د ځینو نورو سیمو په غرونو او غونډیو کې نسبتا ډیر پیدا کیږي. د خوست د غرنۍ سیمې اوسیدونکي له پیړیو راهیسې د شنو مزرعو څخه چې پستې، اوږدې او پلنې پاڼې ولري، یو شمېر لاسي توکي لکه پوزي، شکرونه، شکرۍ، سوزي، د ناستې پوزکي، د لمانځه مسلې، کوري، جاروګانې، مزرین پړي او کډګونونه پیي، خو بیا وچ مزری د سوانګ لپاره کاروي.
په خوست کې د مزریو صنعتکاران غواړي چې چارواکي د دې صنعت غوړېدو ته پام وکړي. د نړۍ په ځینو سیمو کې دا صنعت دود دی. یو له هغو سیمو چې مزرین صنعت پکې غوړېدلی دی هغه مکسیکو دی. په مکسیکو کې د راپورونو له مخې له 800 کلونو راهیسې د مزریو صنعت په غوړېدو دی او د امریکا د متحده ایالاتونو په جنوب لویدیځ کې هم خلک د مزریو لوی لوی خولې پر سروي. د مکسیکو چارواکي او خلک د دې صنعت ته خوړېدو لپاره څه کوي؟ د نړۍ په هغو هیوادو کې چې د مکسیکوي ډوډۍ رستورانت وي هلته ډیر کله د مزریو خولۍ دلته هلته راځوړندې وي، ځینې یې رنګولې وي چې له لرې د خلکو سترګې پرې لګېږي. د مکسیکو یو شمېر سفارتونه د خپل هیواد د ملي ورځې پر مهال چې د سپتمبر 14 ده نندارتونونه جوړوي. په هغو کې د خپل هیواد بیلابیل لرغوني صنعتونه د مزریو د خولیو په ګډون نندارې تشتي. خلک د خولۍ اخلي او په دې ډول په نړۍ کې مکسیکوي مزرین خولۍ عام شوي دي او دا صنعت غوړېدلی دی. دا سادي رادیو ادبي مجلې د دې اونۍ پروګرام له همدې سره سرته رسي. تر بل خبرونه مو زه احمد چبر په خدای سپارم. شدیوی
پائمان کڑم آشتی سب سیرم پای مالا کړم آشتی صف سیرم پای مالا